دا مشال راډیو ته دا محل په پیښور کې د سهار لسو په کابل کې 9:30 دي. په دې خبرونه کې زه پامیر ساحل درته یو ځل بیا خر اغلاست وایم. په خبرونه کې د شمالي وزیرستان عملیات او د کډوالو ستونزې، د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ونیزه خبري غونډه، د افغانستان او پاکستان د مشرانو تازه غونډې او رابطې، پر پاکستاني او سفتریزه ډلو د امریکا لخوا بندیزونه، د تحفظ پاکستان بل منظوري، او په هلمند کې د رواني جګړې په اړه د رپورټونو ترڅنګ ونیزه خبرونه روښانه مستقبل هم در خپرو. خو اول خبرونه. د پاکستان پوځ داوا کوي چې د خو او بدو طالبانو له تفریقه پرته په شمالي وزیرستان کې عملیات کوي. پاکستان وایي د شمالي وزیرستان ولست ترهګرۍ پر ضد قرباني ورکړې ده، او په ختیځ اوکراین کې د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان تختول شوي څلور غټي خوشکل شوي دي. بشپړ خبرونه. پاکستانی پوځ ویلي د شمالي وزیرستان عملیات د پاکستان د بقا جګړه ده، او دا به په هیواد کې د تلپاتې سولې لپاره لار برابر کړي. دا خبره تیر ماښام د پوځ د په عامه اړیکو ایس پی آر ویان میجر جنرال عاصم باجوا خبریالانو ته وکړه. د دا دعوه وکړه چې دا عملیات د خو او بدو طالبانو له توپیر یا فرقه پرته کیږي. د وویل په عملیاتو کې د حقانی شبکې وسلوال هم په نښه کوي. د پاکستان پوځ بل دعوه دا کړې ده چې په شمالي وزیرستان کې یولس نور وسلوال وژلي دي. د پوځ د عامه اړیکو دفتر ایس پی آر بیګا وویل په وروستیو کاروایو کې د وسلوالو شپږ پټنځایونه هم ړنګ کړل شوي دي. آزادو سرچینو وسلوالو د پوځ د دې دعوه پخلی نه دی کړی. هلته په میرام شاه کې ځینو کسانو مشال راډیو ته په ټلیفون ویلي دي چې دوی که په یوه یا دوه ورځو کې له سیمې ونه وتل نو له لوږې به مړه شي. دا کسان وایي ټوله سیمه خالي ده او بمباري روانه ده، نو ځکه نشي وتلی. دوی وایي په سیمه کې شاوخوا اویا کسان بندی. پاکستان وایي د شمالي وزیرستان ولس د ترهګرۍ پر ضد قرباني ورکړې ده، او د کډوالو مرسته کول د دوی ذمہواري ده. دا خبره تیر ورځ په اسلام آباد کې د بهرنیو چارو وزارت ویاندي تسنیم اسلم د ونیزي خبري غونډې پر وخت وکړه.
دا زمونږ خلک دي، او دوی خپل کورونه د شمالي وزیرستان اپریشن له وجې پریښي دي، او دا اپریشن زمونږ د محفوظه مستقبل دپاره کیږي. نو ځکه موږ له پکار ده چې د دې خلکو د مرستو دپاره رامخکې شو.
تسنیم اسلم زیاته کړه چې د پوځي عملیاتو د ځپل شوي لپاره دوی له هیڅ بهرني هیواد یا مرستندویو ادارو مرستې نه دي غوښتي. افغان ولسمشر حامد کرزی له شمالي وزیرستان افغانستان ته له ورغلیو کډوالو سره د سمدستي مرستو غوښتنه کړې ده. کرزی تېر ورځ په خپل راډیوي وینا کې وویل اړوند حکومتي ادارو ته یې سپارښتنه کړې ده چې د بېکوره شویو کسانو ته د روغتیايي او نورو مرستو رسولو هڅه وکړي. د افغان وګړو هم شمالي وزیرستان له کډوالو سره د مرستې غوښتنه وکړه.
زه پر ټولو هیوادوالو په تېرو شتمنو او ملي سوداګرو ږغ کوم چې له دغو راغلو کډو کورنیو سره د مرستې په منظور په خپلو سیمو کې مرستې راټولې کړي او دغو کورنیو ته ورسوي.
په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د پاکستاني پوځ د عملیاتو له کبله شاوخوا 15 لکه خلک بې کوره شوي دي، چې پکې زرګونه افغانستان ته ورغلي دي. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. افغان ولسمشر حامد کرزي په هلمند ولایت کې د روانې جګړې لپاره بهرني وسلوال ګرم ګرځولي دي. تېره ورځ د ولسمشر له دفتره په خپرې شوې اعلامیه کې ویل شوي کرزي دا خبره د هلمند، فراه او نیمروز له قومي مشرانو سره د لیدو پر مهال وکړه. کرزي ویل بهرنیان له دې جګړې د خپلو اغراضو او اهدافو لپاره کار اخلي، او دا چې په جګړه کې بهرني وسلوال لیدل شوي. کرزی دا روښانه نه کړه چې کوم بهرنیان یادوي، خو تېره ورځ د کورنیو چارو وزارت ویلي ول چې په هلمند کې پاکستانی پوځیان له طالبانو سره د طالبانو په جامه کې جنګیږي. پاکستان په دې اړه لا څه نه دی ویلي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي ماموریت یو نامه په هلمند کې د جګړې پر مهال د ولسي وګړو پر مرګ ژوبلې ژوره اندېښنه ښودلې ده. تېره ورځ د یو نامه په یو بیان کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي یان کوبش لخلې ویل شوي دا په جګړه کې د ټولو ښکېلو خواوو ذمهواري ده چې د پوځي عملیاتو پر مهال د ولسي وګړو ساتنې لپاره احتیاطي تدابیر خپل کړي. یو نامه وایي یوازې د هلمند په سنګین ولسوالۍ کې د روانې میاشتې له 1 په روانه جګړه کې لږ تر لږه 1.5 ولسي وګړي وژل شوي او 15 ژوبل شوي. بیان زیاتوي په موسا کلا، نوزاد او کجکی ولسوالیو کې هم د ولسي مرګ ژوبلې معلومات ترلاسه کړي دي. د اروپا د امنیت او همکاري سازمان هغه څلور غړي خوشی کړل شوی دي چې تیره میاشت په ختیځ اوکراین کې روسي پلاوه وسلوالو تښتولي ول. په دونیتسک سیمه کې د روسي پلاوه بلتون پالو یو مشر وویل دا څلور کسان د دونیتسک ښار یو هوټل ته رسیدلي دي. الکساندر بارادای وویل د اروپا د امنیت او همکاري سازمان څارونکو په گاونډي نارام سیمه لوهانسک کې د یاغیانو یو مشر نیولی ول. په کیف کې د یاد سازمان یو چارواکي هم د څلورو کسانو د خوشی کولو په خلای کړی دی او ویلی دی چې دوی یو ډیر شورا جوړ کړل. مارک اترینګټن د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان د هغو څلورو نورو غړو د برخلیک په اړه اندېښنه وښوده چې دا کېږي د مې پر یو دیرشمه نیټه په ختیځ اوکراین کې د روسي پلو او بلتون پالو تښتولی دي. د اروپای ټولنې مشران نن سره ګوري چې په ختیځ اوکراین کې د بحران پر سر پر روسیې د نورو بندیزونو لګولو په اړه خبرې وکړي. د برسلز د سرمشریزې پر موقع د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پر روسیې غږ کړی دی چې په راتلونکو ساعتونو کې په اوکراین کې د بلتون پالو د بې وسلې کولو لپاره اقدامات وکړي. تیره ورځ د اوکراین ولسمشر پیترو پوروشنکو پر روسیې غږ وکړ چې په لفظي توګه نه بلکې په عملي اقداماتو د ده د سولې د پلان ملاتړ وکړي. ټاکل شوی چې دوه میاشتې مخکې د عراق نوی منتخب شوی پارلمان د جولای پر لومړۍ غونډه وکړي چې د نوي حکومت جوړول پیل کړي. دا اعلان د ولسمشر جلال طالبانی لخوا په پرونی خپور شوی فرمان کې راغلی دی. پر عراقي وزیر اعظم نوری المالکی نړیوال فشار دی چې د هغو سنی وسلوالو د ملاتړ مخنیوي په موخه لا نور جامع حکومت جوړ کړي چې د هیواد شمالي ښارونه یې نیولي دي. دا پیغام یو ځل بیا د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر ویلیم هیګ تیره ورځ بغداد ته د سفر پر وخت ورساوه. مالکی له هیګ سره ومنله چې د القاعدې ویل شوې د عراق او شام اسلامي دولت وسلوالې ډلې د ماتې لپاره سیاسي او پوځي اقدامات پکار دی. په عین وخت کې عراقي ځواکونو له وسلوالو د تکریت ښار د واک بیا ترلاسه کولو لپاره حمله کړې ده. خبرونه مله مشال رادیو واوریدل زموږ غږ په منځنۍ څپه 625 کیلو هرتز اوري. د پاکستان پوځ وایي د شمالي وزیرستان عملیات د پاکستان د بقا جګړه ده. هلته په وزیرستان کې بند پاتې خلک وایي د خوړو له سخت کمښت سره مخامخ دي. پاکستان وایي د شمالي وزیرستان ولس د ترهګرۍ پر ضد قرباني ورکړې ده. د پاکستان د سینټ د کورنیو چارو کمیټې د تحفظ پاکستان په نوم لانجمن بل منظور کړی دی. افغان ولسمشر حامد کرزی وایي په هلمند کې بهرني وسلوال د افغان ځواکونو پر ضد جنګیږي. د سوات د سیر ټلګرام ښوونځی پرته له څلورو دیوالونو نورې هیڅ اسانتیاوې نه لري.
په دې سکول باندې چت نشته او چې غرمه نو له وخته جوړ کیږو او چې باران نو بیا هم د وخته جوړ کیږو.
پر روښانه مستقبل خبرونه کې د داسې ځوانانو په اړه معلومات درکوو چې په ډېر زیار یې بریا ترلاسه کړې ده.
زحمت او مهنت کشیده ډېر زیات مهمه خبره ده. پرمختګ جذبه دغه جذبه په ما کې وه، لا ډېر زیات وو. حتی ما سره په داسې وختونه راغلي چې ما سره به د سکون هغه فیس هم نه وو.
شنن یو تبصرې هم لرو له مشال راډیو سره اوسې. لومړی رپورت ترازو د پاکستان پوز دا وکړی دا چې د خو او بدو طالبانو له تفریقه پرته په شمالي وزیرستان کې عملیات کوي. د پاکستان پوز ویان د میجر جنرال عاصم باجوا تیر ورځ خبریالانو ته وویل چې د حقانی شبکې وسلوالو پر ضد هم عملیات کوي. د پاکستان پوز دا هم ویلی دی چې په شمالي وزیرستان کې یو لس نور وسلوال وژل دي. د پوز د اماړیکو دفتر بیگا وویل تر اوسه په عملیاتو کې لس پاکستانی پوځیان وژل شوي دي. آزادو سرچینو او وسلوالو د پوز د دې داوو پخلی نه دی کړی. هلته په میرابشا کې ځینو کسانو مشال راډیو ته په ټلیفون ویلي دي چې دوی تا په یوه یا دوه ورځو کې خواړه ورنکړل شول نو دوی به لولګې مړه شي. تفصیل عمر دراز وزیر راکوي.
عسکری چارواکو په وینا شمالي وزیرستان کې فوزی عملیاتو کې پرون یو لس نور وسلوال وژلی شوی او د دوی شپږ ټکانې یا پټنځایونه هم تباه کړی دي. ډایریکټر جنرال آی ایس پی آر په وینا شمالي وزیرستان کې په تیرو لسو ورځو عملیاتو کې تر دې دمه 328 وسلوال او لس فوزیان هم وژلی شوی دي. د دوی په وینا شمالي وزیرستان کې به د ځایي او بهراني وسلوالو د ختمولو پورې دغه عملیات دوام لري. د فوز لاړخه د وسلوالو د وژنې په اړه وسلوالو طالبانو او آزادې سرچینو په خلی نه دی کړی. بل طرف ته شمالي وزیرستان تحصیل میرانشاه زناکلیو کې لا هم تراویو پورې ځایي کسان ایثار دي چې د تیرې یوې هفتې نه مسلسل کرفیو هم دوام لري. مشال ریڈیو سرائے چه پا ٹیلیفون رابطہ شوے ڈانڈے سیما کے دو لاس میرام شاہ کلی سوار لاس بانڈا پینزویش اون غر کلی کے اتلس کسان لا ہم ایسار دی دغا کسان وائی کا محفوظ یونو تا و نوزی نو اندیخنا لری چه نور با دلوگی ہم مڑشی زکا چه دغا سیمی ٹولے د خلکو سخا خالی شوے او د فوز بمبار روان دے نعمت اللہ چه د ٹیلیفون دلارے مشال ریڈیو سرا رابطہ شوے وائی خوراکی تو کی ور سرا ختم شوی او ډیر کسان حالتا گیر شوی دی
چکلا ایک بانی نا دا کی ساوس ولا چه پا کرسی سلس کی نرمی روغنا دا نیز سامان دے پورا روغلا لی خو سامان آن چه دلتا میز ور چکرو لرائی رخرو پشوا دا نیز آن دا کوشش اکرو چه یارا چه ووز دی دے چشمی تی کٹولا یا غار تا اکرلا چه توس نشید لائن دیر کسان دی و ویسار سرا دیر اوران دی کمپانی تی دی چه دے فروغ شو سامان یار ختم نا دا میش کوشش کی چه یارا چه اسکیش پا چه طریقہ وای چه سامان سرا میش ووزی محفوظ آل یار روکو چه سوی قبیلے والتا کم از کم خو خوزی جوان دی
نورزالی وای دیر پا مشکل کی دی او دا بمبار اولا هم دلوگ دلاسا جوان پا خطر کی دی
دیتا بمباری وکڑلا ادی کپتری آسی رہ دی دیر بعد تیپے قریزی امیزی سوری و دیر مسکلات سارا مخمخی بعد رئی سال ویر تین دور دن فاروق ندا کڑا دیر پریشانی دو ڈارے دی دائنے جیسے بمبار بندے اکڑو ویلے نہ ڈارے دی دامنا ڈارے دی سسکے نہ ڈارے دی مجبوری دو مجبوری سر کڑی
دا غلطا دا بنو ٹرک ڈرائیوران چی دا دے خلکو چتا ولو لپارات للی ہم دا دے خلکو سرائی سار شوی دا ٹرک یو ڈرائیور مشال ریڈیو تا ہوئے خپل ماشومان ورته ډیر یادیږي او دولت نه غوښتنه کړي چې دومره مهلت ورکړي چې ژوندۍ وځي
دغه کاډه ول سره راغونې هوټل میس پتاو شلې غره به دا کولور دا وطن نه کسون دي خروک سامان در ختم فصلې بنشت دي بازارینا باندې شلې ویره ده ډېر مشکلات سه جنس کی مرابانی دي ته درخواست وکي حکومت ته چې نه صد ودرې غنټې لري فوسه کوم دې غاړي وبو سي لور شي بال بچو ولې خان چې نه زیاده مر پریشان دي دې مر پریشان یو رفتہ بالکل رفتہ باندې ټلیفون موبایل ته شي سر رفتہ نه
کلام او چې په دې اړه د پولیټیکل انتظامی سره تماس ونیو نو دوی اوې دغه کسانو په اړه غور روان دي چه ورطا سا محفوظا لارا ورکڑی دا استخباراتی اداره یو آلا چارواکی هم مشال ریڈیو تاوی امنیاتی زواکونو سرای خبر کڑی چه دغا کسانو جوان پا خطر که دی او ورطا دا وطلو بندو بست وکڑی عمر دراز وزیر مشال ریڈیو بنو
دا خود میرام شاہ دنن شاوخوا آویا کسانو چی خطی پاتی دی پا شمالی وزیرستان کی چی دا پوزی عملیات پیل شول دا دیل کبالا پا شوال کی میست مسود کردوال وائی چی لستونزو سر مخامخ دی دا کردوال وائی دوی وکال مخ کی چی پا جنوبی وزیرستان کی عملیات پیل شوی ول نو دوی شوال تا کٹا شوی ول خووست چی پا شمالی وزیرستان کی عملیات پیل شوی دی نو حکومت دوی تا اجازه نور کوی چی لشوال وزی تفصیل سیلاب مسود را کوی
د قطبی وزیرستان سیما شوال تا او کال مقصد د راہ نجات اپریشن په وجہ په زرګونا مسعود قبایلون بایدل دی او شه په قطبی وزیرستان کې اپریشن ضرب عذاب لګیا شا د هغه په وجہ دلته موجود مسعود قبایلون ته اجازت نشتا چې دوی قطبی وزیرستان پرېږدي چرته بل لوري ته وبایېږي په دغه باندې چې ځنې مسعود قبایلون په دا رنگ ژاغېږي
مونوم ډاکټر رحمان الله دا وکولا میکیږي چې په شمالي وزیرستان شه پندیر شاول شه او میش دا ویایي چې میش تا کومه داس طریقا جوړه کو چې جنوبی وزیرستان ته چې میش خپل علاقہ ته لوړ شي او دیل علاقہ شه می سره نه گاډی شته نه پټرول ملوي شي نه ډیزل او نه خرڅه پیسې شته چې د خل لوړ شي یس طریقا نشته چې میش راته ترتیب وک
میر بادشاہ نامه زما سي چې غکلا میش په وطن جنگ ولا کېده د میش یو جنگ نه د چندولی نصر ورو خستي دي تر ساره ها وړ کا ها بال بس خو میش دا وکړ چې امون زوی تاروغ للی او وزیر وجنسی تر بدل شي څالور کولم تر کړه ار په خوره پزوره قبيله مسوتله وېس په مو یخ شا جنگ روغه د مازیر مز ده هدي دا ډارسنه هدي وېس هغه په هر لوري واتای شي مسجد کوم چې کیم رو بدل دای دا به تکاتا دای دا به واسطه دای په دغ شاور شه داس مسجد پروتای چې دا مسجد په میاشن نشي واتای مودا پیل ته پاکستان ته چې پاکستان دا ظلم نکو تر و تاون روغه مولي نامزه کمل اس غصب سلطان نه وېس می جو مکو حکومت او پاکستان دا پیل ته چې مو ته د عام دوی وغولی مودا پاستاوینا مودا نوای بربوداوینا
سردارینا میژه مسید د کوما میشتنن ډیزل نه ملاویږي د میشکلی په بيدا پروتي او میژوس نه پورته تلایشي نه کوړته تلایشي ونه تنه شیتلای بل دي تنه شیتلای میشتا سخت مشکلات تای وقار خرڅ مرڅ روپ سي تامو می دي میژ د واتین نه تمه خاور کادو میژ پاکستان ته دغه اپیل لای د امر تسول دای چې میشتا داس لیارو کو چې میش په ولزي
د دغه کبالانو د مشکل نه چې په کومي اسمبلی کې د سیمنو مویندا مولانا جمال الدین خبر کا اغوی وویل
افغانستان غرد عذب و وضع سرات این دای لگه سرانگه چه در شمالی وزیرستان و خلق متاثر شول دمیر مسید و قوم دو برا متاثر شول غریبون دموده دیده پا خوالا سرا در گورنر سرا خبره کردو او پا اسمه سور بنه می در خبره دیر پا دگر بغیر در خوب و در خطیر پا شکران بنه کردو چه پا دیری جنگ شه زیود تکلیف شکیم نکنا همی عوامی ترسیزی دموده حکومت نه در اپیل دا چه اگه خلق دا پر امن طریقه سرا دیتا در اشان در اصاولی در احداره و دستی در جوده کو چه اگه خلق یا ونه تارلیشی یا در مسیر پکیر بنده و سنگ تارلیشی
در شوال مسعود کبالیانو پا سیر در قطبی وزیرستان پا سیمو رزمک کام شام او داکایک شهان پا زرگونا مسعود کبالیون تا پا دغیرنگ مشکل ور پیش دای دوی یایی چه حکومت در دوی مشکل زر کی سام کی او د قطبی وزیرستان د وتل دوپاره د بند لارې ورته سامې کی سلاب مسعود مشال ریډیو شوال قطبی وزیرستان
پاکستان وایي د شمالي وزیرستان ولست به کور کېدو په صورت کې قرباني ورکړي دا د کډوالو مرسته کول د دوی ځمواري ده. خبره تیر ورځ د بهرنیو چارو وزارت وایند تسنیم اسلم د ونیزي خبري غونډې پر وخت وکړه چې تفصیلي ریاض مسخیل راکوي.
د زیارت پورز ماسپخین اسلام آباد کې د ونیزي خبري غونډې دوران د خارجه دفتر ویاند تسنیم اسلم وینا وه شمالي وزیرستان کې د وسلوالو په ضد کاروای شروع ده او د دې د لاسه په لکونو خلک بېکوره شوي دي. ویاند زیاته کړه چې بېکوره شوي خلکو د پاکستان دپاره قرباني ورکړې ده او د دې خلکو مرستې کول د پاکستان ذمواري ده. دا وایي
دا زمون خلک دي او دوی خپل کورونه د شمالي وزیرستان اپریشن له وجې پرېښې دي او دا اپریشن زمونږ د محفوظه بل د پاره کیږي نو ځکه موږ له پکار ده چې د دې خلکو د مرستو د پاره را مخ کی شو. تر دې دمه متحده عرب اماراتو د مرستو اعلان کړی دی خو زده خبره واضح حکم چې پاکستان نه کم یو بهر ملک نه کم ادارې ته د مرستو ویلي دي.
په داسې حال کې چې شمالي وزیرستان کې د تیرو څو ورځو راسې روان پوځي اپریشن له وجې په لکونو خلک بې کوره شوي پاکستان څومره صلاحیت لري چې پخپله د دغه خلکو مرستې وکړي یا د بهر ملکونو مرستې ته څومره اړتیا لري؟ دې اړه مو د سیمه ایزو چارو د کارپو خبریال مشتاق یوسف زینه تاسو کو نه دوی
پکا دا چې داسې ټینټونه وګوري چې هغه کې موسم دومره شدت نه وي هغه یخ وي بیا داسې جنریټر وګوري چې هلته کې خلکو ته د بجلی نظام وي خلکو له د یخ اوبو نظام وي د پکو نظام وي موږ له ادویات راکړی شي موږ له آلات راکړی شي او موږ ته لږ غونډه کې مرسته وکړي شي چې خاص کر د کمپونه او دا ټینټونه او جنریټر فیول لپاره موږ امداد وکړو شي. ما په خیال باندې بیا دلته کې دوه مین پاور شته چې خلک کولی شي چې لاړ شي او د خلکو مدد
هر څوک د بیکوره شوی خلکو سره مرستو لړکی وفاقي او د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت داوی کوي خو د دې باوجود د متاثرینو وینا ده چې نه ورته امداد په سم جوړ ملاویږي او نه ورته بل سم مرستې ورسی. ریاض مساخیل مشال ریډیو اسلام آباد. پختو وای مشال ریډیو ور
تیر ورځ د افغانستان د ملي امنیت سلاکار ډاکټر رنگین ناد فرسپنتا سره د یو پلاوی پاکستان ته ورغلی و. پاکستان وایي دا سفر په دې وروستیو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ترهګرۍ پر وړاندې د همکاریو زیاتولو د سلسلې برخه وه. دا چې آیا په سیاسي او پوځي کچ د دواړو هیوادونو د چارواکو ترمنځ له ملاقاتونو څه تمې کیدی شي ځواب یې ملیحه امیرزاده راکوي.
په داسې وخت کې چې د پاکستان په قبایلي سیمه شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد پوځي کاروایي روانه ده. د پاکستان او افغانستان ترمنځ په سیاسي او پوځي کچه ملاقاتونه زیات شوي دي. د دې ملاقات یو کړه د ملي امنیت لپاره د افغان ولسمشر سلاکار رنگین داد فرسپنتا په مشرۍ پاکستان ته د یو وفد تک دی چې د ولسمشر حامد کرزي لخوا د پیغام سره د زیارت په ورځ ورغلی دی. د پلاوي د تک د مقصد په اړه د پاکستان د خارجه دفتر ویاندي تسنیم اسلم تیره ورځ په اسلام آباد کې ویل افغانستان ته د پاکستان لخوا د خاص استازي سفر مقصد دا و چې د سرحدي سیمې په نظم کې دغه هیواد ملاتړ ترلاسه کړي. اوس موږ پوځي کاروای شروع کړي دا او د افغانستان ته مکو چې داسې اقدامات وکړي چې تر هغه د افغانستان په سیمو کې پټنځایونه جوړ نه کړي. د ښاغلي سپنتا د راتګ مقصد هم دغه خبرې اترې پر مخ بوتلل دي. تر دې وړاندې د روانې میاشتې په 13 او 19 نیټه د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزي هم د پاکستان او افغانستان د اړیکو ښه کولو په لړ کې کابل ته سفر کړی او ولسمشر حامد کرزي سره لیدلی و. په کابل کې د جون په 16 نیټه د علماو یوې غونډې ته د وینا په وخت حامد کرزي وویل نواز شریف ته ویلي که په رښتیا د ترهګرو خلاف جنگ کول غواړي نو دوی ورسره یو ځای ولاړ دي، خو باید چې په دې لړ کې عملي ګامونه پورته شي.
پیغام مو دا ورکړي چې کدا مجادله حقیقي ده د دهشت افغانو په خلاف او پر ټولو دهشت افغانو ده چې افغانستان او پاکستان او بهر هر څوک خوږي نو موږ در سره موافق او در سره دریږو او راځي چې دې ته تګلارې جوړ کو عملي چې قدم په قدم سرپوس چې ته څه کوې بیا زه څه کوم. موږ مشاور د امنیت ملي ورسي د دوی د مشاور د امنیت ملي سره کښېني او دا تګلاره به وسنجوو چې په هغه کې د سولې پروسه راس کړي. زموږ اول شرط دا و چې که ته رښتیا مجادله کوې د تروریزم دغه په خلاف نو په افغانستان کې د سولې پلو ویسه.
افغانستان ته د اچکزي تر سفر وروسته نوموړي مشال ریډیو ته وویل چې کرزي پاکستان ته ویلي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوستی لپاره ضروری ده چې پاکستان د افغانستان خپلواکي او ملي حاکمیت ومني او دا چې دواړه باید د یو بل د خاورې خلاف د درېمګړي طاقت استعمال ونه کړي.
افغانستان یو آزاد مملکت ګڼي کې نه ده، افغانستان یو خودمختار ملک دی کنه دی کدی پس بسم الله الرحمن الرحیم دوستی ده خلاص یو د جان په مخه راځي چې نو وایده سره وکړو خو به موږ خلاف جنګي خبرې ساتلې نو ورسره خلاف نشو دا موږ غوړي ده دا دوستی ده او یا کده جارو کو جهان هم کومه خبره نشي.
د دوړو هیوادونو ترمنځ تعلقات د خکولو لپاره هڅو ته پکتلو سره د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر سېنېټر افراسیاب خټک د پښتون ملت پال ګوندونو رول خبولي.
ورو ورو د شفکاری چی پښتون مشرانو سره هم خبره تر شروع شوه دا او دا خبره ده پس بده خبره ده ځکه چې کم مفاهمت چې دی کول شي شاید چې بل سوکي په دغه موصل ډول ونه کړی شي.
خو بلخوا خبریال او سیړونکو رحیم الله یوسف زی وای دا سې نخ کاری چې دغه ملاقاتونو نه پس د دوه هیوادونو ترمنځ تعلقات ښه کېدې شي.
کومه موضوع ته وګورو نو مخکې دا سې ملاقاتونه شوې دي، ډېرې پریکړې شوې دي، یو بل سره ډېرې وعدې هم شوې دي، خو بیا په هغه باندې عمل نه دی شوی. نو دا هغه په رڼا کې خو موږ دا ویلي شو چې اوس هم توقعات ډېر کم دي. دا سې نخ کاری چې هغه دلیش کوي خطر شوی دی یا یو بل باندې دوی اعتبار کولی شي. ما په خیال باندې اوس هم ډېر مشکلات دي، ډېر رکاوتونه دي څو پورې چې هغه نه دي شوي دي. ما ته نه ښکاري چې دوی به یو بل سره په اخلاص باندې تعاون وکړي.
پاکستان له افغانستان نه غواړي چې په سرحدي سیمې کنټرول ولري او د سوات اپریشن نه پس هغلته تللي وسله وال دی د ملک نه وباسي. بلخوا افغانستان وایي چې پاکستان د دوی په خاوره د مداخلت لپاره د درېمګړي طاقت استعمال بند کړي.
د ملیه رپورٹ مورید د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په پاکستان کې څلور نور تنظیمونه د بهرنیو ترهګرو ډلو په لیست کې اچولې دي. هلته پاکستان ویلي دي چې دا لازمي نه ده چې که امریکا ځینې ډلې ترهګرې وګرځوي نو دوی به یې پر ضد کارروایي وکړي. کارپوهان وایي د امریکا د دې کار مخه پر پاکستان د سیاسي فشار راوستو معنا لري. تفصیل ګلایاز راکوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې د پاکستان څلور تنظیمونه چې پکې جماعت الدعوا، انفال ټرست، تحریک حرمت رسول او تحریک تحفظ قبله اول شامل دي د ترهګرو په لیست کې شامل کړي دي. د دې ترڅنګ د لشکر طیبه چې په 2001 کال کې ترهګر ډله ګرځول شوې وه دوه غړي نذیر احمد چودري او محمد حسین ګل د ترهګرو په فهرست کې شامل کړل شوي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان دي تسنیم اسلم خان د زیارت په ورځ 19 خبري غونډه کې د دې ګام په خبرګون کې وویل
against any individual or entity becomes obligatory.
د پاکستان لپاره به د یوې ډلې او یا د یو کس پر ضد کاروایی کول هغه وخت لازمی وي چې ملګری ملتونه په خپل لیست کې هغه کسان یا ډلې شامل کړي. د یو ریاست لخوا په ډلو یا کسانو پر ضد کاروایی دا مطلب نه دی او نه هم لازم دی چې پاکستان به هم دا ډلو پر ضد کاروایی کوي. زه به په دې اړه نور معلومات راغونډوم چې آیا د دغو کسانو پر ضد کوم تورونه لګیدلي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د بیان تر مخه دغه څلور تنظیمونه د لشکر طیبه متبادل نمونه دي او د بندیزونو نه بچ کېدو لپاره نمونه بدلوي. په اسلام آباد کې د سیاسي چارو کارپو ایمل خټک وایي چې د امریکا لخوا دغه تنظیمونه د بهرني ترهګرو په لیست کې شاملولو سره به پاکستان مشکلاتو سره مخامخ شي. خو نوموړي زیاته کړه
دغه مشکل دا دی چې دغه قسمه بندیزونه چې دي نو هغه هیڅ قسم اثر نه ورغی او موږ ګورو چې بندیزوم لګی نو هغه نه پس چې دی بیا چې د تنظیمونه په یو نوم په بل نوم باندې کار شروع شي نو ما ته نه ښکاري چې د دې پاکستان دنه په دې تنظیمونو په فعالیت باندې یا د تنظیمونو په کار باندې څه مشکل پروځي.
د دین وړاندې امریکا د جماعت داوا مشر حافظ سعید ترهګر ګرځولې وو او د نیولو لپاره یې د یو کروڑ ډالرو اعلان هم کړی وو. خو حافظ سعید په پاکستان کې آزاد ګرځي او جلسو کې برخه اخلي. په اسلام آباد کې د دفاعي چارو کارپوه طلعت مسعود وایي چې حافظ سعید د پاکستان مثبت اړخ ته زیان رسوي.
زما په اند د پاکستان په ګټه ده چې حافظ سعید جلسو ته پرېنږدي. نوموړی د پاکستان د هغه انځور عکاسي کوي چې د ممبئی د پیښو وروسته مسخ شوی و. په دې کې د ډېر احتیاط ضرورت دی. پاکستان له د خپلو ګټو او خنوم لپاره په کار ده چې دغه ټولو ډلو مخه ونیسي.
کارپو تلت مسعود زیاتوي چې جماعت داوا په پاکستان کې خیراتي کارونه کوي. نو همدغه وجه ده چې حکومت په دې معامله کې غیر جانبدار دی. خو امریکا له افغانستان وزي او داسې ګامونه خستو سره پاکستان ته داخلي چې د ترهګرو پر ضد دغه هیواد سره ملګری دی.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونې خبرونه جمهوریت هر اونې د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لا پامیر ساحل سره اوریدای شي.
د خیبر پختونخوا حکومت یو کمیشن جوړ کړی دی چې خدماتو ته د ولس د لاسرسۍ د حق نوی قانون عملی کېدل وڅاري. حکومت وایي د دې کمیشن موخه به دا وي چې په دولتي ادارو کې د ولس هر یو کار ته وخت ورکړل شي او که دا ونه شي نو د شکایت په صورت کې د هغو ادارو د چارواکو پر ضد قانوني کاروایی وکړي. تفصیل شبیر احمد جان راکوي.
دا روان کال جنوري میاشت کې د خیبر پختونخوا حکومت رائټ ټو سروسز اکټ یا خدماتو ته د رسایي قانون جوړول ورستو د دغه قانون په سرکاري محکمو کې عملی کول لپاره اوس یو کمیشن هم جوړ کړی دی چې پکې به چیف کمیشنر او کمیشنر علاوه نور چارواکي هم موجود وي. دا چې دغه قانون لاندې به د دغه کمیشن کار او مقصد سوي نو د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی د قانون لپاره مشیر عارف یوسف مشال لیډو ته په دې باب لوویل
زموږ پبلک ټولو نه غټ مسله دا چې کمی افیسر دی هغه ټایم کار نه کوي هغه دفتر داسې ګڼي چې هغه بالکل الته هغه خیال نه پبلک کا نو موږ دا هغه باندې ټایم لیمیټ لګولو چې کم سړی یو د میسایل د پاره فرد د پاره اف آی آر د پاره کې درخواست وکړو هغه خپل وته بدا کار کوي چې جدا کار نه کو نو اپیل کې زما خلاف دا لاړو نو دا هغه ای سی آر هم خراب شو هغه پروموشن هم خراب شو دا داسې بنی دا هغه هر سبب بندو هغه سرویس چې دی هغه کمې ډیلیوري دی ان ټایم شي نو رو رو اویرنس به راځي او پبلک ته دا پته به لګي چې زموږ رائټ څه دي.
دا دغه قانون تر مخه پټول سرکاري محکمه چې کومې د اولس ته خدمت لپاره دی دغه قانون عملی دی. خو ولې د دغه کمیشن چیف کمیشنر عظمت حنیف ورغزی وایي چې په شروع کې دوی 15 محکمې ټاکلې دي او په 13 به دا په ټولو محکمو کې عملی شي.
چې د حکومت سوره محکمې دي کنه چې کوم پبلک سرویس یعنی عام خدمات خلکو ته پرووایډ کوي دا قانون هغه باندې لاګو دی. خو فلال مونږ یو 15 سرویسز نوټیفای کړ.
دوی دا هم ویل چې دغه 15 محکمو لپاره دوی وخت ټاکلې دي او کچره دغه ټاکلې شوی وخت کې دغه سرکاري افسرانو ولسته هغه خدمت ورنکلو کم نه چې هغه راغلي دي نو په دې به نه یوازې جرمانه لګول شي بلکې د محکمې لاړه خبا قانوني کاروایی هم کول شي او چې کوم جرمانه په دغه سرکاري افسر ولګي نو دغه جرمانه او یا فیصد پیسې به متعلقه شکایت کوونکو ته هم ورکول شي. د دې طریقې کار په خپل نو مول جاتوي
لکه سیمپل مثال تاسو درکمه چې سره به لاړو پټواري د چې ماته فرد راکا نو هغه به وته ویل چې سبا راشه بل سبا راشه یا به نور ست تموا هغه ویل چې ماته فرد راکا هغه وته ورزه کې ورنکو ٹھیک ده اوب لاړ شي اپلیټر سوري ڈی سی تا نو ڈی سی با پټواري نه تاسو کوي چیرته پسو جوان دي دین کار وته ولې ورکه هغه سره داسې سو جواد نه نو بیا هغه ڈی سی با هغه پټواري باندې صرف جرمانم لګول شي مینیمم 500 او میکسیمم 25000 او دغه خلاف ډیسپلین اکشن هم ریکمند کول شي نو دا به تلواري دغه سره
د قانون تر مخه د مرګ او پیدایش یا ډیت او برث سرٹیفیکیټ لپاره دوه ورځې وخت، د پټوارخانه د فرد ترلاسه کولو لپاره اوه ورځې، د ودانۍ جوړولو لپاره د نقشې یا منصوبې لپاره دیرش ورځې، ډومیسایل لپاره لس ورځې، او ایف آئی آر به هماغه وخت درج کولی شي. او که چېرې دغه ټاکل شوي وخت کې د چا کار ونه شي، نو هغه د متعلقه ادارې ضلعي افسر ته او بیا د دغه ضلعي افسر خلاف کمشنر ته هم اپیل کولی شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اولی دلے شے.
لدی سره سره تاسو زموږ ټولې خبرونه لکه څنګه چې مو په اعلان کې واوریدل پر ویب سایت باندې هم اوریدای شئ. که کومې خبرونه درنه پاتې نو هغه په آرشیف کې هم موندلی شئ. اوس د خبرونو د لنډیز وخت دی. پاکستانی پوځ ویلي د شمالي وزیرستان عملیات د پاکستان د بقا جګړه ده او دا په هیواد کې د تلپاتې سولې لپاره لاره برابروي. دا خبره تیر ماښام د پوځ د عامه اړیکو ایس پی آر وین میجر جنرال عاصم باجوه خبریالانو ته وکړه. وی ویل چې حقانی وسله واله ډله هم په نښه کوي. د پاکستان پوځ دعوه کړې ده چې په شمالي وزیرستان کې یولس نور وسله وال وژلي دي. د پوځ د عامه اړیکو دفتر بیګا وویل په وروستیو کاروایو کې د وسله والو شپږ پټنځایونه هم ړنګ کړل شوي دي. آزادو سرچینو وسله والو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. پاکستان وایي د شمالي وزیرستان ولس د ترهګرۍ پر ضد قرباني ورکړې ده او د کډوالو مرسته کول د دوی ذمهواري ده. دا خبره پرون په اسلام آباد کې د بهرنیو چارو وزارت ویان دی تسلیم اسلم د ونیز خبری غونډې پر وخت وکړه. افغان ولسمشر حامد کرزی له شمالي وزیرستان افغانستان ته لورغلی او کډوالو سره د سمدستي مرستو غوښتنه کړې ده. افغان ولسمشر حامد کرزی په هلمند ولایت کې د رواني جګړې لپاره بهرني وسلوال ګرم بللې دي. تیر ورځ د ولسمشر له دفتره په خبري شوې اعلامیه کې ویل شوي کرزی دا خبره د هلمند، فراه او نیمروز له قومي مشرانو سره د لیدو پر مهال وکړه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي ماموریت یو نامه په هلمند کې د جګړې پر مهال د ولسی وګړو پر مرګ ژوبلې ژوره اندېښنه ښودلې ده. تېره ورځ د یونما په یو بیان کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي یان کوبیش له خولې ویل شوي دا په جګړه کې د ټولو ښکېلو خواوو ذمهواري ده چې د پوځي عملیاتو پر مهال د ولسی وګړو ساتنې لپاره احتیاطي تدابیر وکړي. د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان هغه څلور غړي خوشې کړل شوي دي چې تېره میاشت په ختیځ اوکراین کې روسي پلوه او وسلوالو تکته ونیول. د اروپایي ټولنې مشران نن سره ګوري چې په ختیځ اوکراین کې د بحران پر سر پر روسیې د نورو بندیزونو لګولو په اړه خبرې وکړي. او ټاکل شوی چې دوه میاشتې مخکې د عراق نوی منتخب شوی پارلمان د جولای پر لومړۍ غونډه وکړي چې د نوي حکومت جوړول پیل کړي. اوس مرزو اسلام آباد ته هلته د مشال اړیو خبریال سراج زهیر د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو ته کتنه کړې ده.
نن جنگ ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي شمالي وزیرستان کې د ترهګرو او وسلوالو خلاف پوځي عملیات په کامیابۍ سره مخ په وړاندې روان دي. امیر علي کې د جنگي الوتکو بمباري د لاسه دیارلس وسلوال وژل شوي دي او د دوی پنځه مرکزونه تباه کړي شوي دي او دا شان دولس وسلوال حکومت ته سلامي شوي دي. ادارې زیاتوي که دا کاروایي همدغه رنګ روانه وي نو ډېر زر به ټوله سیمه د وسلوالو نه پاکه کړي شي او داسې ښکاري چې دا اپریشن لوجه با وسلوال یا سلامی کیگی او یا به تختی. خود دې سره سره یو بل لویا او مهمه خبره چې دا اپریشن لوجه پیدا شوی دا هغه سلور نیم لکه خلکو بې کوره کې دل دی. ادارې وایي چې د دغه خلکو د خوراک څخاک د وایانو او اوسېدو د پاره د خیبر پختونخوا حکومت او وفاقي حکومت فندونه اعلان کړي دي او دوی سره هر ممکن مرستې روانې دي. خو چونکې دې خلکو د امن او ټول ملک د خوشحالۍ د پاره خپل کورونه پریخي دي نو ځکه دا د ټولو خلکو ذمہ واری جوڑی گی چی دی سخت کے ددغی خلکو سرا ادرے گی او شتمن خلکو لپکار دی چی د زړه د اخلاص ددی خلکو سرا مرسی اکڑی. بل پلو ایکسپریس روس پانخ پل ادری کی وای دا وقت پا پاکستان کی سیاسی اڑے گڑے رامنست شوے دے او زین سیاسی گوندونو د حکومت پر ضد د تحریک چلولو دڑک ور کڑی دا. د ادری پا وینا چی د حکومت یو کال وشو او وزیر اعظم بیا پدی ویلو مجبور شو چی منگ دی حکومت سرتا رسولو تا پریخو دے شی. ادھر یہ زیادہ ویچی کوکت شینو دا وقت یو طرف تا عمران خان پوٹونو کی دو ٹگئی تورن لگوی او پلٹن گواڑی اور دغرنگ دو طاہر القادری لخوا ہم دا انقلاب خبری کی گی کمچی وزیر اعظم پدی مجبور کلو خو وزیر اعظم لپکار دی چی دا حکومت سیاسی مسئلے پا کوتک مارے تشدد اور دا گولے پزے پا مذاکراتو اور دا مفاہمت دلارے ہواری کڑی او باید چی دے ملک کی امن تا زیاد ترجیح ورکڑی او ہم دا مفاہمت اور مذاکراتو لار دا جمہوریت لار دا
دسی میں حالات او دا نڑے مطبوعات
ل امریکا خبریدونکو نیویارک ټایمز ورځپاڼه په یو مقاله کې وایي په دې ورستیو کې د پیښور د باچا خان هوایي ډګر پر یوې الوتکې د وسلوال برید لکبله د الوت ځینو نړیوالو شرکتونو یا کمپنیو په هوایي ډګر کې خپل خدمات ځنډولې دي. بلخو امریکایي سټرایپس ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې په داسې حال کې د ولسمشر زو انتخاباتو پر سر د بحران پیدا کېدو اندېښنه ده چې دا هیواد له وړاندې له امنیتي مشکلاتو سره مخامخ دی. د دواړو مقالو مهمې برخې له منور شاه اورو.
د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یوه مقاله کې راغلي ورسته له هغې چې د چهارشنبه په ورځ د پیښور په باچا خان ایرپورټ د کوزیدلو پر مهال د سورلو په یو جاز نامعلومه وسلوالو ډزې وکړې او په کې یې یوه مسافره ښځه ووژله او د دې جاز د عملې دوه اهلکار یې جوبل کړل. دوه نړیوالو هوایي کمپنیو یعنی انټرنیشنل ایئرلاینز باچا خان ایئرپورټ ته د خپلو جازونو تګ راتګ ځنډولی دی. دوی اندېښمن دي چې وسلوالو اوس پاکستان کې ایئرپورټونه په نښه کول شروع کړي دي. ورځپاڼه لیکي په داسې حال کې چې په پاکستان کې په دې وروستیو کې په ایئرپورټونو د سورلو په جازونو دوه واره وسلوال بریدونه ترسره شو. د هیواد ته د نړیوالو هوایي کمپنیو د جازونو د تګ راتګ بندېدلو اندېښنې رامنځته کړې دي. د پاکستان سیول ایویشن اتارټي یو چارواکي عابد علي نیویارک ټایمز ته ویلي که څه هم باچا خان ایئرپورټ باندې وسلوالو د برید په ترڅ کې د لوی زیان رسولو هڅه کړې خو نوموړي دا خبره رد کړه چې ګنې د دې په نتیجه کې نړیوالو کمپنیو دغه ایئرپورټ باندې د خپلو جازونو تګ راتګ په مستقله توګه بند کړی دی. ورځپاڼه لیکي د دې هر څه باوجود د پیښور د باچا خان ایئرپورټ حفاظت یوه لویه مسله ده چې له وجې یې د نړیوالو هوایي کمپنیو اندېښنې سیوا شوې دي. یاد ایئرپورټ باندې د دین وړاندې هم وسلوالو طالبانو راکټي بریدونه کړی وو. دا ایئرپورټ قبایلی سیمو ته ډیر نږدې دی چیرته چې دا مهال د وسلوالو خلاف پوځي عملیات جاری دي او کېدای شي چې دا وروستی برید هم د دغه په نتیجه کې شوی وي. پوځ ادعا کوي چې په شمالي وزیرستان کې یې عملیات په کامیابۍ سره روان دي. د دې عملیاتو په نتیجه کې تر دې دمه خواوشا 15 لک خلک بې کوره شوي چې د مرستو لپاره یې ملګرو ملتونو د پاکستاني حکومت نه د کډوالو ته د رسایي ورکولو غوښتنه کړې ده. بلخوا سټرایپس نومې ورځپاڼې خپل یوه مقاله کې لیکلي افغانستان کې په داسې حال کې د سیاسي بحران رامنځته کېدلو ویره ده چې دا هیواد لا د وړاندې نه د امنیتي مشکلاتو سره مخ دی. په دې وروستیو کې د ولسمشریزو انتخاباتو د دویم پړاو نه پس د ولسمشرۍ امیدوار عبدالله عبدالله تور ولګاوه چې په دغو انتخاباتو کې درغلي شوې. نوموړي د انتخاباتو د خپلواکه کمیشن نه خپل استازي هم بهر کړي دي. ورځپاڼه لیکي که څه هم افغان پولیسو او پوځ د وسلوالو طالبانو خلاف ډېرې لاسته راوړنې کړي خو په دې وروستیو کې یو وار بیا په دې هیواد کې د تشدد پیښې سیوا شوې دي. دا راز د دې کال تر پایه به نړیوال جنګي ځواکونه د افغانستان نه وځي نو ځینې خلک اندېښنې څرګندوي چې د هغې نه پس د دې هیواد امنیت لا نور د خطر سره مخ کېدل امکان لري. د امریکا صدر باراک اوباما ویلي که افغانستان د واشنگتن سره ستراتیژیکي تړون لاسلیک کړي نو خواوشا 10,000 امریکایي پوځیان به دغه هیواد کې پاتې شي. د یادونې وړ ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ دغه تړون د ولسمشر حامد کرزي لخوا د انکار په نتیجه کې د ډېری مودې راهیسې د ځنډ ښکار دی.
افغان ولسمشر حامد کرزی وایي د هلمند په روانه جګړه کې بهرنیان لاس لري او وایي همدا اوس بهرنیان په هلمند کې جنګیږي. د راپورونو له مخې له تیرو شپږو ورځو راهیسې چې جګړې پیل شوي لسګونه ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. بلخوا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي یانکوویچ په هلمند ولایت کې روانه جګړه د جدي اندېښنې وړ بللې ده. نور حال د فیریبا ظاهر پر رپورټ کې.
په 10 کال کې چې د هلمند په 2 ولسوالیو کې سخته جګړه روانه ده او د راپورونو له مخې لسګونه ملکیان په دغو جګړو کې وژل شوي دي. افغان ولسمشر حامد کرزی د دغو جګړو په طرحه کولو کې بهرنیان ښکېل بولي او وایي همدا اوس بهرنیان په هلمند کې جنګیږي. ولسمشر کرزی پرون د هلمند، فراه او نیمروز له قومي مشرانو سره د لیدو پر مهال د هلمند جګړه په افغانستان کې د بهرنیانو د اهدافو لپاره یوه وسیله بللې ده.
دا بل مرد په هلمند کې چې څه پېښ شوي دي
جیب کی دخار جانو واضح داس پرجان جنگ را سر کا دور دور چونے کو پیشی کو پرسو کو فارسی شک لے جی کلمہ لفظ اس بڑے انسانوں پر باقی نو جن پردائی دی دو پردو اخلاف دا پارا دو پردو دا اغراف دا پارا
ولسمشر کرزی له افغان طالبانو وغوښتل چې له پردیو سره له همکاري لاس واخلي پر خپلو خلکو ورهمیږي او وینه تویونه بند کړي. د دغو دریو ولایتونو مشرانو پرون له ولسمشر کرزی سره د هلمند د جګړې په اړه خپلې اندېښنې شریکې کړې او له حکومت څخه یې وغوښتل چې زیانمنو کسانو ته ژر تر ژره مرستې ورسوي. بلخوا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږۍ اداره یونما د یوې اعلامیې په خپرولو ویلي چې دغه اداره په هلمند کې د روانو عملیاتو له کبله د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې اندیشنه لري. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي یان کوبش په دغه اعلامیه کې ویلي چې په دغو پوځي عملیاتو کې د ملکي تلفاتو لوړه شمېره د اندېښنې وړ ده او د جګړې ټولې خواوې باید د ملکي وګړو د خوندیتوب لپاره احتیاطي ګامونه واخلي. د یونما د معلوماتو له مخې له تېرې شنبې ورځې راهیسې یوازې په سنګین ولسوالۍ کې د وژل شویو ملکیانو شمېره لږ تر لږه 10 تنه ښودل شوې.
د سوات د سیر تلیګرام د هلکانو د لومړنیو زده کړو د یو سکول ودانی له تیرو څو کلونو راهیسې چت نه لري. استادان وایي پخوا د ښوونځي د زده کوونکو شمیر شاوخوا 350 خو اوس ورځ تر بلې د دوی شمیر کمیږي. نیاز احمد خان رپورټ لري.
د سوات تاثیر سیل تلیګرام یو اوسیدونکی رحمت علي خان وایي چې د سیر کلی په زرګونو آبادۍ لپاره یو استوی د هلکانو پرامري سکول چې کال 2015 زلزلو کې خطرناک ګرځولای شي او نړولای شو او بیا کال 2008 کې پرې کار شروع شو. ولې صرف چاپیره دیوالونه د سکول جوړ شوی دي او بیا دغه سکول هم داسې پاتې شو چې ترې زده کوونکي یو شمیر مشکلات لري. خاغله وای
دا سکول د هغه وخت له تقریبا 10 سنه وروسته دغه شانې پروت دی. صرف دیوالونه شتره بلیر خطر دی. په دې سکول کې درې درې نیم سو تعدادو د ماشومانو چونکه حالت داسې دی چې کله ګرمي وي نو ماشومان ګرمي نشي برداشت کولی چې هغه غرمو ته کیږي. چې چانه تپوس کې ماشوم څه شو کم چې سکول ته راځي جو نن ګرمۍ والی دی نن یخنۍ والی دی نن دا چل شوی دی.
دغه سکول چې پکې اوس هم ماشومان زده کړې کوي هغوی وایي چې دوی ته اسانتیاګانې نشته. حکومت ته د سکول ودانی جوړ کړي.
زما زیلہ نوم دی او په دریم جمعات کې سبق وایم او په دې سکول باندې چت نشته او چې غرمه نو له وخته جوړ کیږو او چې باران نو بیا هم د وخته جوړ کیږو او په دې سرو غرمو کې موږ ناسیو. زموږ درۍ نشته او ډکسونه نشته.
زما نوم عثمان علی دی. پنځم کلاس کې سبق وایم. په دې سکول چت نشته ډکسونه نشته درۍ نشته. موږ په دې غرمو کې سبق وایو. دا راته تکلیف دی ډېر سخت. دې سکول سره زموږ ډېر شوق دی. حکومت ته زموږ دا درخواست دی چې موږ د په دې سکول لکه دغه چت وکړي.
د سکول استاد ثناء الله خان وایي چې د ودانۍ نشوالی له وجې ورځ تر ورځ زده کوونکي زده کړې پرېږدي او په دغه حالاتو کې ماشومانو ته زده کړې کول هم مشکل دي.
په موسمي حالاتو باندې لکه دا ماشومان رو کمیږي. والدین خو دا نه غواړي چې زما ماشوم دی لکه په ځمکه باندې ناسي او هغه د غسرو غرمو ته ناسي یا چې باران وي نو بیا د موږ سره هم داسې ځای نشته چې په هغه کې موږ ماشومان ایډجسټ کړو. موږ د های سکول سره اټیچ او د هغو سره خپلو کمرو لکه ضرورت دی نو موږ د بس راکي. نو دا تعداد زموږ د ماشومانو چې دی 174
تا. په دغه اړه مو چې کله د سوات تعلیم محکمې مشر ډي ای او ذوالفقار الملک څخه پوښتنه وکړه نو ښاغلي وویل چې دوی سوات ته اوس بدلی شوې ده خو بیا هم دوی هڅې کوي.
یو چیز زه تاسو سره چې کوم دی دا کمیټمنټ کولی شم چې که دا سکول ته سره 10 د کلاسوم یا دغه اویلیبلټي نه وي نو زه به د مشرانو ته خواست کوم چې دوی زموږ سره رابطه وکړي. موږ سره د مومنټ چې کوم دی 10 سکول په ویکند شته دی موږ سره پاتې دي 50 موږ دوی ته اتلیست
د سوات تعلیم محکمې مشر زیاتوي چې دوی به ډیر زر دغه سیمې ته په خپله ورزي او د سکول بیا ودانۍ په اړه به زر تر زره کوټلي ګامونه پورته کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د پاکستان د سینټ د کورنیو چارو کمیټې په اتفاق د تحفظ پاکستان په نوم د قانون مسوده منظوره کړې ده خو د نورو ګوندونو سینټرانو دا بل مسترد کړی دی او وایي د دې قانون لا عملي کېدو سره به د بشري حقونو سرغړونې وشي. سراج زهیر معلومات راکوي.
د شورو پورس د سنیټر تعالی محمود په مشاره کې د داخله چارو لپاره د سینټ قائم کمیټې غونډه کې تحفظ پاکستان ترمیمی بل په متفقه توګه منظور کړی شو، کوم چې به د صدر د لاسلیک وروسته په باقاعده توګه قانون وګرځي. د دې بل تر مخه به د 15 کرېډ پورې پولیس افسر د ګولې چلولو حکم ورکول شي، او یو ترهګر به ملک دښمنه تصور کولی شي، او دارنګ د دې جرم سزا 40 کاله قید دی. دغه رنګ بل کې دا هم ویلې شوی دی چې سیکورټی ادارې به د شک په بنیاد یو تن لزان سره تر د 3 میاشتو پورې ساتلی شي. د دې بل په اړه د قانون د وفاقي وزیر زاهد حامد وینا ده چې دا بل په د ترهګرې د ختمون لپاره یو غوره قانون وګرځي، او د دې نه به په جرمونو کې کمی راشي. خو بل طرف ته د نور ګوندونو د سینیټرانو وینا ده چې دا بل د بشري حقوقو خلاف ورزي ده، او هم په دې وجه یې دوی په سینیټ کې مخالفت کړی و. مشال ریډیو سره خبرو کې د پاکستان پیپلز پارټي سینیټر احمد حسن اووی:
بنیادی خبره باندې کې د انساني حقوقو دا چې قوانین په هندستان کې شته، په یو ایس کې مشتره ټیررز لپاره، خو بیا وروسته ډېر زر عوام په دې طریقه په دې اندازه کې هغه په دغه خبرو کې ډېر ځانګړي خبرې وادري سلوري نه دي، او په پوره باریک بینی سره هغه بیان کول په دې ټیم کې ما لپاره ډېره ګرانه خبره. بهر حال هغه دا چې هغه ته هغه اختیارات چې کوم دی او ټیررسټ لپاره ملاوېدل پکار دي، هغه داسې هغه ته داسې ملاو نه شي چې د ټیرورس په اړ کې په عوامي شهري حقوقو او انساني حقوقو باندې تا کول وی.
رپورٹ ماوری دا وسم وخت شو دی دونی ز خبرونه روخانه مستقبل پر نننی خبرونه کې به داسې ځوانانو په اړه معلومات درکړو چې ټول عمر زیار استلې دی او ترغه ورسته بریا تر لاسه کړي. د روخانه مستقبل خبرونه هر اونۍ تاسو ته منور شاه جوړوي.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربه منور شاه نیکی پیرزونه او سلامونه قبول کړي. د پښتنو سیمې که په افغانستان کې دي او که په پاکستان کې، د تعلیم او ترقی په حواله د نورو سیمو نه شاته پاتې دي، او دا راز د نورو سهولتونو په سیر پکې د تعلیمي ادارو هم ډیر کمې دي. خو د دې باوجود پښتنو ځوانانو د نورو قومونو د نوي کول سره د یو شان سفر کولو لپاره تل مهنت جاری ساتلې، چې په نتیجه کې یې د پښتنو سیمې د پرمختګ په لاره روانې شوې دي. که څه هم د پښتنو په سیمو کې د تعلیم اسانتیاوې د نشت برابر دي، خو زیاتره پښتنو ځوانانو د نړۍ پرمختللي تعلیمي ادارو ته ځان رسولې او اعلی زده کړې کړې دي. د دې هفتې په روښانه مستقبل کې د دغه ډول ځوانانو د ژوند او مهنت حال ترکو. د لړکې مو د یو ځوان ډاکټر چې دا مهال د صحت په یو نړیواله اداره کې ذمہواری ترسره کوي خبرې کړې دي. دی وایي:
زما نوم ډاکټر حزب الله کاظم دی، او زه خپله د افغانستان د کونړ ولایت کونړ خاص ولسوالۍ اوسېدونکی یم. هلته پیدا شوی یم او ټول عمر مې په پېښور کې تیر کړی دی. سبق مې ټول په پېښور کې ویلی دی، په اسلامي کالج کې. د هغې نه وروسته په پنجاب کې په ملتان ښار کې مې میډیکل کالج وی، او هغې نه وروسته بیا راغلم افغانستان ته. بعضو موسساتو، ادارو، انجوګانو لیدنه کې مې کار وکړ. بالاخره بیا امریکی طرف یو چانس برابر شو، دا فول بایر سکالرشپ د چترلاند نو لاله امریکی ته. دوه کاله مې هلته ماستری واغستله. اوس فعلاً د سویزرلینډ په جنیوا ښار کې اوسېږم. دا دلته دا یو د نړیوال صحت یو اداره ده، د ګلوبل فنډ یا نړیوال صندوق په نامه باندې، چې په هغې کې زه کار کوم. فعلاً تقریبا دغه 5 کاله وشو چې دلته اوس مصروف یم.
د وسایلو د نشټوالي او غریبۍ باوجود لوړ مقام ته د رسیدلو ترشا یې سراز دی. ډاکټر کاظم په دې پوښتنه وویل:
نو رښتیا چې درته ما زه خپل په خبر کې چې مې سبق خو موږ ډېر ډېر یعنی مشکلات سره مخ شو. یو طرف ته غریبي و، بل طرف ته نور مشکلات ډېر زیات. خو یو څو خبرې وی چې هغه زمیشه دې ته ډېر زیات تشویق ساتلې و ما چې زه باید خپل سبق کوی، ما خپل ځان یو دي ته ورسوم. یو خو دا دی چې زحمت او مهنت کشیده ډیر زیاته مهمه خبره ده. د پرمختګ جذبه، خو دغه جذبه په ما کې وه وجود دینه چې مشکلات ډیر زیات وو. حتی ما تر په داسې وختونه راغلي چې ما تر به د سکول هغه فیس هم نه و، خو ما به چې ځان تر سوچ کوو چې یعنی زه باید ونه درېږم. ودرېدل دا ما دپاره زما په اصولو کې نه وه.
نوموړی وایي: په ژوند کې د بریالي کېدو لپاره اول اوچت نظر او اعلی فکر پکار دی.
پاگی کی اچھو خبر چی ما پخپل دان باندی هم دغه کړی ویو زما نورو ځوانانو ته نورو پښتنو ورونو ته هم دا مشوره ده چې څوک واړي پخپل تعلیمی برخه کې یا پنګریدی کې چوي پروفیشنل برخه کې پرمختګ وکړي هغه د پر زما ته مشورې دي. یو خو زما ویژن یعنی هغه نظر می غټ ساتلې ده همیشه هغه دا چې زه په وړو کې شي باندې مونږ باید اکتفا ونه کوو هغه باندې مونږ لپاره باید کافی نه دانه چې یو افسر شم جذبه په کار دای چې مقصد د خپل وطن د خپل قام د انسانیت خدمت وکړم دا جذبه چې دا ویژن چې پچا کې خپل هغه د ورته مغه چې لار برابرې او مخ کې دي.
ډاکټر کاظم د خپل تجربې پر وړاندې کوي هر ځوان ته پکار دی چې د بریالي ژوند لپاره خپل ځان ته یو اعلی او مقدس مقصد په نظر کې ونیسي.
ما خپل ځان ته اهداف یا ګول ټاکل او خپل ځان ته باندې دا مې کتل چې په دې کال کې یا په راتلونکي کال کې څه پکار دی چې وکړم. مثلا یو مثال عملی مثال درکوم، ما ځان سره دغه ټارګټ ساتلی و چې زه پکار دی چې په میټرک کې امتحان کې سو نمبر واخلم، دغه نه اوچت نمبر. نو هغه لپاره دغه زما ګول شو، هغه لپاره ما پلان جوړو د کال د میاشتې د ورځو پلان. نو خو دغه تور سولم په میټرک کې مې د ښه نمبر راغلی، بیا مې ټارګټ دا و چې پکار دی چې زه خپل ځان میډیکل کالج ته کامیاب کړم. دغه لپاره مې خپل ځان ته بیا پلان جوړ کړو، هغه باندې روان. نو خپل ځان ته اهداف ټاکل، خپل ځان ته ګول او ابجکټیوز ټاکل دا ډیره مهمه خبره ده. واغې د هغه د حصول د دې اهداف او د حصول د لپاره بیا پلان ډیر ضروري دی چې سړي سره پلان موجود وي چې په دومره وخت کې به دا کار کوو. او مې ورشه چې بل خبره دا و چې همیشه فوکس پاتې کېدل په یو شی باندې، ځان یو یو شی باندې توجه زیاتول. یعنی په کار نه ده چې اخوا دې خوا یعنی غیر ضروري کارونه یا داسې مستان چې هغه وخت ځای کوي یا داسې کارونه چې هغه وخت ځای کوي په هغه باندې خپل وخت ځای کول نه دي پکار، بلکې د خپل اهدافو د حصول لپاره متوجه پاتې کېدل یا خپل فوکس ساتل ډېر ضروري خبره ده.
ځینې پښتانه ځوانان دا فکر کوي چې د نړۍ زیاتره هیوادونه د دوی مخالف دي، خو ډاکټر کاظم دغه فکر ردوي.
تاسو مویل زه د کونړ ولایت نه راغلم، په ډېره غریبۍ کې ما خپل سبق خو بیا ټول دنیا مې ولیدله، یعنی د امریکې نه د افریقې نه تر تقریبا د دنیا ټول ملکونو ته مې سفر وکړل، د ټول دنیا خلکو سره مې خبرې وکړې. داسې نه ده چې زه امریکې ته لاړم هلته هغه پښتانه چې د دې اهلیت لري چې مخکې لاړ شي نور مور سره کومک کیږي دغه کیږي. نو په دې خاطر زه فکر کوم چې دا صحیح خبره نه ده چې نور دنیا د پښتنو دښمنه ده. مونږ په کار ده چې د نور دنیا سره لاړ شو، مونږ په کار ده چې تعلیم حاصل کوو، مونږ په کار ده چې زحمت وکړو، مونږ په کار ده چې لکه یو چینایي یو جاپانی یو فرانسوي چې ځان یو ځای ترسي په کار ده چې مونږ پښتانه هم دا غینه مخې شو په علم کې. نو زما په خیال سره چې ځوانانو ته دغه سوچ په کار ده چې ویل لري چې په دنیا په ملتونو په قومونو کې پښتون قوم خپل ځای لري، باید مونږ د دې نور قومونو په تعلیم کې او په پیشرفت کې په ساينس په ټکنالوژي کې فارسي کې باید دوی سره برابر یا دوی نه مخکې. نو ټول خبره په زحمت او په کوشش کې ده، په دې کې نه ده چې څوک زموږ مخالف دي. دا زما خپل تجربه ده چې دنیا مې کتلې ده زه دې سره موافق
دا چې پښتانه دومره ذهانت او قابلیت لري نو بیا ولې شاته پاتې دي. په دې حق لا ډاکټر حزب الله کاظم وای د پرمختللي هیوادونو ځوانان اوچت او اعلی هدف په پام کې نیسي او هغه ته د رسیدلو لپاره ډیر زیات مهنت کوي. نو موږ زیاتوي
او درې خبره چې هغه ډیر زیات ضرورت چې هغه خلک خپل ماغزه کلاو ساتي چې کم قومونه چې مخکې تللی دي یا کم ځوانان چې ما په دې ملکونو کې ولې چې واقعا ډیر پیشرفت کړی دا وي خپل دماغ کلاو ساتي په غیر ضروري خبرو باندې خپل دماغ یعنی نه مصرفي هغه باندې خپل وخت نه ضایع کوي. نو زما په خاطر چې دا ډېر ضروري خبره اوس مثلا مونږ کو ګورو مونږ چلاړ شو نو زمونږ په وطن کې پښتونخوا کې یا په افغانستان کې دا خبرې چې دنیا مثلا مونږ سره دغه نه ده یا دا چل دی هغه چل دی دا خبره نشته دی. صرف او صرف زحمت وباسي او خپل اهداف باندې خپل فوکس ساتي. او یو بل مهمه خبره دا ده چې ملي سوچ من پښتانه افغانان من ټول باید یو د خپل وطن او د قام فکر په ذهن کې زموږ موجودي. هغه خلک په یو ډیر وړو کیږي کوم کار کوي خو د وطن ګټه د قام ګټه د انسانيت ګټه دای په نظر کې ساتلی، وطن ته ګټه خپل ملک ته ګټه دا 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 غي هغه اصول کې شامل ده.
د ډاکټر حزب الله کاظم خبرې مو اورېدې. نوموړی په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په یوه نړیواله مرستندویه اداره کې کار کوي او دا نظر لري چې پښتنو ځوانانو ته پکار دي چې د مهنت او تعلیم د لارې ځان د پرمختللي هیوادونو د نوي کول سره سیال کړي. د روښانه مستقبل خبرونه کې دا مهال یوه لنډه د مخلو او د دمې نه پس د یو بل بریالي شوي ځوان نه د هغه د کامیابۍ راز معلومو. مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو خبرونو کې روښانه مستقبل پروګرام اوري. ډاکټر جمشید سمون چې په ماسکو کې میش دی او شخصي کاروبار کوي په پروګرام کې مو ملمه کړي.
تر هر څه لومړی تاسو د مشال ریډیو د روښانه مستقبل پروګرام لپاره ټول اوریدونکو ته سلام او درناوی وړاندې کوم. زه د افغانستان د یوې غرنۍ سیمې چې کونړ ولایت نومېږي زه د کونړ ولایت یم. په 1991 زیږدیز کال کې هلته زیږیدلی یم. ابتدایي اړومبني تعلیمات مې هلته په خپله سیمه کې کړي دي. وروسته بیا کابل ته راغلی یم، په مختلفو ولایتو ته هم تللی یم، خو نهایتا په کابل کې د خوشحال بابا لیسې بیا وروسته د رحمان بابا لیسې څخه فارغ شوی یم. بیا وروسته هلته یو امتحان دی، کانکور امتحان ورته وایي. د کانکور یو ازموینه ده، دولتي ازموینه ده. د هغې د تېرېدو نه وروسته د کابل طبي انسټیټیوټ چې په هغه وخت کې طبي انسټیټیوټ په نامه یادېده، اوس د کابل طبي پوهنتون په نامه یادېږي. د تکامل فرم او هلته مې تعلیم کړی.
نوموړي نامه د پښتون ولس د ستونزو د حل په اړه وپوښتل.
شاعر ډېر ښه ویلي دي چې پښتون په تمه ده چې وحی بل رب راځي، یا کوم رسول د رب باقی دی چې هغه به راځي. نو متاسفانه دا زموږ د پښتنو معاشره داسې په دې فکر کې ده چې هر څه به دوی له بل څوک ورکوي. دا اوس داسې فکر لیدلی دی زموږ ولس ته. در حال کې داسې نه ده، هر څه په محنت کېږي، هر څه به خپل ځان ته په خپله کوي.
په داسې حال کې چې زیاتره پښتانه د مالی مشکلاتو تر څنګه د تعلیم ډېر سهولتونه هم نه لري، څه ډول ځان او قام د بریا په لور بیولی شي؟ په دې پښتنه ډاکټر جمشید سمون وایي
دا یو غلط فکر دی چې کېدای شي زموږ ځینو اورېدونکو زموږ د ولس ځینو ځوانانو ته دغه لغې چې یاره ما ته دا فسیلیټي نشته، ما ته دا امکانات نشته، مور پلار راته یاره دومره پیسې نشته چې زه تعلیم وکړم. تاسې باور وکړئ چې موږ به ما خپله په پټي کې شوتل راشکولي دي، په بازار ته مې وړي دي، هغه مې بیا خرڅ کړي په 3 افغانۍ باندې. بیا په هغې باندې ما قلم کتابچه اخیستې دي. ما مور پلار ته نه دي ویلي چې یاره زما خو دغه څیزونه ضرورت دی او دا راته واخلئ. خو بیا هم شکر دی الحمدلله زه چا وروسته پاتې شوی نه یو. دا یو ډېره غلطه نظریه ده چې یاره هر څه به بل څوک چاته تیاری. اوس نن که سبا فکر وکړو د تېر محلونو په نسبت اوس زموږ ځوان نسل دی لږ یو څه تیاره خور شوی دی. چې دا ډېر متاسفانه د خفګان خبره ده. پخوا به خلکو زحمتونه ډېر ویستل، مګر نتیجې به ډېرې ښې وي. زه په پوهنتون کې د کابل په میډیکل انسټیټیوټ کې شاګرد وم، مګر زه به ماښام لخوا تلم، لارۍ به مې دا کولې لکه وړه شو سره شوه. نو په دې کې دا به په بورې کور به راتلې، موږ به دا کولې تشولې، دغه لارۍ به د دې نه به هم خرچه پیدا کوله.
نوموړی وایي دا هسې خبره نه ده، بلکې په خپله هم د شاته پاتې سیمې او غریبې کورنۍ نه پورته شوی دی.
زمونږ تاسو ته داسې د خپل ځان ډېر صفت ونه شي. دا پروګرام داسې راغلی دی چې د خپل ابتدایي تعلیماتو باره کې به قصه وکړم چې زمونږ کورنۍ د سیمې تر ټولو غریبه کورنۍ وه. تاسې باور وکړئ چې زما پلار هېڅ یوه لویشت مکه هم نه درلوده. زه بل چا په ځمکه کې کار کوو او موږ 8 تنه ماشومان دغه یو پلار ته ور په غاړو. نو دا هم د ده په خدای غرق رحمت کې د ده په حوصله هم ابو سافرین وایم چې د ده د وو اولادونو سره سره چې د ډوډۍ او د ژوند اسانتیا ورته ورته برابرولې. بیا زموږ د تعلیمونو مانی شوي نه دي. موږ په مغه وړکواله کې په ښوونځي کې په مکتبو کې سکولونو کې داخل کړي وو. د دې سره سره چې موږ تر ټولو غریبان وو، د دې سره سره چې موږ د ټولنې د خپل قشر هغه ورستنه او پاتې قشر وو. مګر تاسو باور وکړئ چې په د لومړي صنف نه تر 12 ټولګي پورې موږ یو ورور هم د خپل فرسټ پوزیشن نه رالوېدلی نه یو. قد دی چې موږ هیڅکله هم د خپل کول نه، د خپل طبقې نه، د خپل همزولو نه وروسته پاتې شوي نه یو.
ډاکټر جمشید سمون وای د طب څنګه یې ډیره خوخوا او پکې یې د هیواد خدمت کول ارمان وو خو ملکی حالاتو د وطن نه په سفر کولو مجبور کړو. نوموړی وای دنیا په یو کلی بدل شوی او هر قام چې بل نسه اخلي د هغې په بدل کې به سور کوي. اوس دغه ورکړه راکړه کې د پښتنو څه حال دی؟
نو دغه پښتنه را ولړیږي چې موږ به څه ورکوو؟ موږ خو به د ټولو خلکو کالي به اخلو، لکه ابزار به اخلو، علم به اخلو، مګر دا پښتنه موږ ته پرته ده چې موږ به څه ورکوو. دغه موږ به څه ورکوو د پښتنې د ځواب دپاره یوازنی شی چې په کار دی هغه تعلیم دی، هغه ښوونځي ته تګ دی، ځکه چې زموږ خو ډېره خواره سیمه ده. موږ خو غیر د غرون نه بل څه نه لرو، یوازې یو شی چې خدای پاک زموږ په ولس باندې ډېر ښه پیرزو کړی دی، هغه زموږ د پښتانه ولس د بچو مغزه دي. هغه دغه پښتون قام به د خپلو مغزو نه به کار اخلي. که بل ملک ماته یو ټوکر راکړه، یو کالي جامع راکړه، یو بل سامان راکړه، نو زه به دته یو ایډیا ورکوم، زه به دته لوړ اخلاق ورکوم، زه به دته داسې نظریه ورکوم چې زما د نظریې په اساس به دوی مخته رواني. دا شی یوازې په تعلیم باندې کیږي.
ډاکټر جمشید سمون وای پښتانه بزان د نړۍ سره سیال کوي، نو هله به پرمختګ کوي. او هم دې سره د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسید. تاسو هم که دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا هم کوم وړاندیز یا پوښتنه لرئ، په دې شمېره ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ: 0024221212121. او هم په دې ځای خپل کوربه منور شاه ته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیر.